ده سهار لس بجه شوی آزادی رادیو اورید آزادی رادیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار په وو بجو پیلېږي او د خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزه نوري اسم نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو خاص استازی مارک ګروسمن به سر له نن څخه افغانستان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته چې د سولې په خبرو کې مهمه ونډه لري سفر پیل کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ کړي. 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ټاکل شوی د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هیواد د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور وړاندې کړی. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې نن به د دغه ولایت په 12 ولسوالیو کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال بهیر پلی شي، او د پاکستان سره محکمه نن په غونډه کې د هیواد د ملکي حکومت لانجه څیړي. د خبرونو تفصیل، ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی مارک ګروسمن به سر له نن څخه افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو ته یو سفر پیل کړي. امریکایي چارواکو د نوموړي د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د ملاتړ جلبول ښودلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې ښاغلی ګروسمن به له افغان چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي. د دې وزارت وایان جانان موسازی په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د سولې خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې او هڅه کېږي چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی افغانستان او د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو ته چې د سولې په پروسه کې ښکېل دي، وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو مسله په دې وروستیو کې ډېره توده شوې ده. ټاکل شوی د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هیواد د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور وړاندې کړی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی ازادي راډیو ته ویل چې د کمیسیون په هیواد کې د ټولو زندانونو څارنه کړې او د یو راپور په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په روانه میلادي میاشت کې خپره کړي. ښاغلی محمودی تایید کړه چې د بشري حقوقو کمیسیون ته د تحقیقاتو په جریان کې معلومه شوې چې په زندانونو کې د شکنجه او ناوړه چلند په شمول د بندیانو په وړاندې د بشري حقوقو ځینې نورې سرغړونې موجود دي. هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې په دې اړه به د خپلو تحقیقاتو نتیجې ډېر ژر خپرې کړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې نن به د دغه ولایت په 12 ولسوالیو کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال بهیر پلی شي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو لخلي وایي چې په دغو مراسمو کې به د افغان او بهرنیو ځواکونو چارواکي هم ګډون وکړي. د هرات د والی وین محی الدین نوري له دې وړاندې ویلي و چې دوی د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر ته بشپړ چمتووالی لري. هرات 15 ولسوالۍ لري چې د چشت شریف، شینډنډ او اوبې ولسوالۍ پرته په نورو ټولو کې نن امنیت افغان ځواکونو ته لیږدول کیږي. د هرات د ښار امنیت د انتقال په لومړي پړاو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوی و. د نورستان له بیړنیو حالات سره د مبارزې ادارې تېر ورځ په کامدیش ولسوالۍ کې په 150 بې وزله کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل. د نورستان د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر محمد افاق بریالي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو موادو کې اوړه، وریجې، کمپلې او یو شمېر نور اړین مواد شامل وو چې د خوړو د نړیوال سازمان لخوا ورکړل شوي وو. دغه مرستې په هغو کورنیو ویشل شوي چې د کال په درشل کې سیلابونو زیانمنې کړې وې. بریالي ډار څرګند کړ چې د ژمي په موسم کې د واورې ورېدو ته پوره چمتووالی لري. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 900 افغانۍ 10 پوله، یو اروپایي یورو 25 افغانۍ 20 پوله، یو پاوند 50 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومنه 900 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان سره محکمه نن په غونډه کې د هیواد د ملکی حکومت لانجه چیړي. له بل خوا ټاکل شوی چې مرکزی پارلمان به هم د ملکی حکومت په اړه چې د پوځ سر سخت فشار لاندې دی د عدم اعتماد مسله وڅیړي. ټاکل شوی د هیواد سره محکمه به په غونډه کې د ولسمشر آصف علي زرداري او د یو شمېر وکیلانو د اداري فساد د دوسیو مسله راپورته کړي. حکومت په دې برخه کې له تحقیقاتو سره له همکارۍ سرغړولی او ویلي دي چې ولسمشر د تورونو په وړاندې خوندیتوب لري. راپورونه وایي چې ستره محکمه ښایي پر دې مسلې غور وکړي چې آیا د حکومت د ړنګولو امر صادر کړي. د ملکی حکومت او پوځ سرمز لانجه د هغې لیک له افشا کېدو وروسته راپورته شوه چې ویل کېږي د زرداري د حکومت لخوا لیکل شوی او د پوځ لخوا د کودتا د مخنیوي لپاره پکې له متحدو ایالاتونو د مرستې غوښتنه شوې. سترې محکمې یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه چې دغه قضیه وڅېړي. د پاکستاني طالبانو یو ویان هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د دې ډلې مشر د یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو د پاکستان د استخباراتي چارواکو په حواله راپورونه ورکړي وو چې وایي د ادارې د وسلوالو طالبانو مکالمې اورېدلې چې د حکیم الله مسعود د وژل کېدو خبرې یې کولې او ویلې چې نوموړی د جنورۍ په 12مه په شمالي وزیرستان کې وژل شوی دی. تر دې مخکې د 2012 کال په لومړیو کې هم پاکستاني چارواکو د امریکایي بې پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د حکیم الله مسعود د وجل کېدو خبره کړې وه. حکیم الله مسعود په 2009 کال کې وروسته له هغې د پاکستاني طالبانو مشر شو چې د دې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود په یوې حمله کې ووژل شو. ایران پرون تایید کړ چې د هرمز تنګي د مسلې په اړه یې د امریکا له متحدو ایالاتونو یو پیغام ترلاسه کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست وویل تهران دغه لیک مطالعه کړی او که اړتیا یې ولیدل شي نو ځواب به ورکړي. هغه د لیک د محتوا په اړه معلومات ورنه کړل. نیویارک ټایمز رسپانې د تېرې جمعې په ورځ خبر ورکړی چې واشنګټن د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنهای ته خبرداری ورکړی و چې د هرمز د ستراتیژیک تنګي بندول به امریکا دې ته وهڅوي چې په متقابل عمل لاس پورې کړي. ایراني چارواکو خبرداری ورکړی چې که په ایران پوځي حمله وشي یا پر دې هیواد نور بندیزونه ولګول شي نو تهران به د هرمز تنګۍ بند کړي. د هرمز تنګای په فارس خلیج کې د تیلو د لګدولو یو مهمه لاره ده. د راپورونو له مخې د ایران یوې محکمې د ایران د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار د هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای ته د سپکاوي په جرم په یو کال باندې محکوم کړی دی. د مشرق نیوز په انټرنیټ پاڼه کې چې په بنسټ پالونکو پورې اړه لري ویل شوي چې علي اکبر جوان فکر د 50 کرونو لپاره اجازه نه لري چې د سیاسي ګوندونو او سازمانونو غړی شي او په همدې موده کې نشي کولی چې مطبوعاتي فعالیتونه پر مخ یوسي. دا نه دي ویل شوي چې جوان فکر خامنهای ته څه وخت او څه ډول سپکاوی کړی دی. علي اکبر جوان فکر چې د ایرنا دولتي اجانس رئیس هم د 6 ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنه وکړي. نوموړی دغه راز د 13 نومبر په میاشت کې هم د اسلامي اصولو خلاف لیکنو د خپرېدو په جرم په یو کال باندې محکوم او پر مطبوعاتي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی و خو تر اوسه دغه حکم پرې نه دی تطبیق شوی. ویل کېږي علي اکبر جوان فکر ته د سزا ورکولو حکمونه د هغو سیاسي جنجالونو یوه برخه ده چې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د محمود احمدینژاد او د هغه د رقیبانو ترمنځ راپورته شوی دی. او د قزاقستان د پرونی پارلماني انتخابات لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایوف په مشرۍ د واکمن نور اوتان له ګوند سره به دوه نور ګوندونه هم پارلمان ته لار پیدا کړي. د حکومت اپوزیسیون په پرونیو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او بې نظمیو ادعاوې کړې دي. دغه انتخابات د هیواد په لویدیځ د تیلو د تولید په سیمه کې د تیرې میاشتې د خونړۍ پاڅون او د انتخاباتو د هغې نوي قانون وروسته ترسره کیږي چې هدف یې د نور اوتان ګوند لخوا د یوې ګوندیزې واکمنۍ پای ته رسول دي. د نوي قانون له مخې د حکومت د مخالفو شپږو ګوندونو څخه لږ تر لږه یو که حتی په سلو کې و رایې هم ونه ګټي یو سلو کسیز ولسی جرګې ته داخليږي. د رایو د نتایجو ښکاری چې نور اوتان ګوند شاوخوا 80% کې رایې ګټلې دي. د غرض ویل کېږي چې د پنګونې ملاتړې اکزول او کمونیست ګوندونه هم په سلو کې له اوس څخه زیاتې رایې ګټلې دي. چارواکي وایي چې په پرونیو انتخاباتو کې په سلو کې 15 مستحقو رایې ورکوونکو ګډون کړی وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دغه راز خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. د انټرنیټ پانه پته ده ازادي راډیو .org یا کم. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازی مارک ګروسمن بسر لنن څخه افغانستان او د قطر په شمول د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته چې د سولې په خبرو کې مهمه ونډه لري سفر پیل کړي. د هغه سفر په اړه د یو سیاسي کارپو نظر هم اخلو. د وزارتونو لخوا د انکشافي بودیجې د لګولو د څرنګوالي د لړیو په ترڅ کې دا ځل د لوړو زده کړو د وزارت د انکشافي بودیجې په اړه تفصیلي راپور لرو. د وزارت هم لکه د نورو وزارتونو په څیر یوازې په سل کڅه باندې شپېته انکشافي بودیجه لګولې ده.
یو خو دا د تدارکاتي قانون ستونزې لري چې اوس یې دوامداره کېږي. بل عامل یې د بودیجې ناوخته رسېدل دي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو واورو او د راپورته شویو ستونزو په باب هم راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه ژوند په شېبو کې او تاندې څانګې هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل، ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو خاص استازی مارک ګروسمن به سر له نن څخه افغانستان او د قطر په شمول د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته چې دی په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مهمه ونډه لري خپل سفر پیل کړي. امریکایي چارواکو د نوموړي د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د ملاتړ جلبول ښودلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې ښاغلی ګروسمن به له افغان چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
سیمې ته د مارک ګروسمن د دې سفر اعلان تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن کړی و. نوموړي تېره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته ویلي و مارک ګروسمن به سیمې ته په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ د جلبولو لپاره سفر وکړي. د نوموړي په وینا د سولې دا بهیر د یو باثباته سوله ییز او ولسواک افغانستان لپاره زموږ د لوی ستراتیژۍ یوه برخه ده. کلینټن تېره اونۍ دام ویلي و چې دی د افغانستان او پاکستان لپاره له ځانګړي استازي مارک ګروسمن څخه غوښتي چې راتلونکې اونۍ د افغانستان ته د افغان چارواکو سره د سولې د پروګرام په اړه د مشورې لپاره سفر وکړي او همدارنګه دی په قطر کې هم په دې برخه کې زموږ له شریکانو سره وغږیږي. کلینټن وویل چې دوی د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي. مېرمن کلینټن وایي موږ دې ته چمتو یو چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د بهیر ملاتړ وکړو. که چیرې موږ په دې باور شو چې دا پروسه په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسیدو سبب کیږي، موږ یې ملاتړ کوو او پکې برخه اخلو. له بلې خوا پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اربیا ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول بهیر دې د افغان حکومت پر مشرۍ په مخ ولاړ شي او وی ویل چې دا مهال د سولې خبرې په ډیرو لومړنیو حساسو پړاوونو کې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی خبریالانو ته وویل دا مهال د سولې د خبرو په وړاندې د ښکېلو لورو ترمنځ د باور نشتوالی لوی خنډ دی چې د هواري لپاره یې کار روان دی. ښاغلی موسازی وویل کابل ته د مارک ګروسمن په سفر کې به د نورو مسلو سربیره د سولې پر روان بهیر هم له هغه سره افغان حکومت خپلې خبرې شریکې کړي. نوموړي وویل
در رابطه با طیف وسیع همکاری های دو جانبه که بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات
دا چې امریکا او افغانستان پراخي او خې دوه اړخیزي اړیکې لري، نو دوی به غونډي او رسمي مجلسونه هم ولري. د افغان چارواکو او ګروسمن د دې خبرو په اجنډا کې به په سیاسي، اقتصادي، امنیتی او همداشان د سولې په اړه هم خبرې وشي.
ملاقات ها او جلسات آقای ګروسمن با مقامات جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
ویل کیږي چې نږدې لس میاشتې مخکې امریکا د طالبانو د ځینو استازو سره پټې خبرې پیل کړې، خو افغان حکومت اندېښنه لري او وایي چې د دې خبرو په بهیر کې دوی ته برخه نه ده ورکړل شوې. د څارونکو په باور کابل ته د امریکا د ځانګړي استاسي مارک ګروسمن د سفر یو هدف هم قاعده وي چې څو د دې بهیر په اړه د افغان چارواکو اندېښنې لري او د هغوی مشورې او ملاتړ ترلاسه کړي.
و امردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازی مارک ګروسمن به سر له نن څخه افغانستان او د قطر په شمول د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته چې د افغانستان د په افغانستان کې د سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري خپل سفر پیل کړي. همداشه به د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی را سره د ټلیفون په لیکه د سعیدی صاحب خبرونه ته راغلاست. بله سعیدی صاحب، د مارک ګروسمن له سفر مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن ویلي و چې خپل خاص استازی افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته استوي څو په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه سلام مشورو ته دوام ورکړي. دغه راز په راپورونو کې ویل شوي و چې مارک ګروسمن افغانستان ته د دې لپاره ځي چې د ولسمشر حامد کرزي د خبرو لپاره له طالبانو سره د خبرو لپاره د ولسمشر حامد کرزی تایید تر لاسه کړی او وروسته په قطر کې له امریکایانو سره خبرې پیل کړې او همداشان د طالبانو لپاره د یو احتمالي دفتر د پرانستلو موضوع به هم وڅېړل شي. غواړم ستاسو نظر واورم چې دغه موضوع تر څه حده د مارک ګروسمن د سفر په اجنډا کې ځای لري؟
زما باور دا ده چې امریکایان په دې نظر مطلق پوه دي چې هغه دفتر چې په قطر کې ایجاد کیږي بر علاوه چې د افغانستان ولسمشر کرزی په شک سترګو په تردید زړه ورته ګوري، سعودي او ترکیه هم په شک و تردید به ګوري چې په دې باره به ګوري چې ولې سعودي انتخاب نه سو، ولې ترکیه انتخاب نه سو، یا بل ځای انتخاب نه سو، ولې قطر انتخاب سو. اوس ګروسمن غواړي چې د یو طرف نه د افغانستان لیدرشپ ته یا محترم کرزی ته قناعت ورکړي چې دغه دفتر موږ د قطر دپاره چې انتخاب مې کړی څه دپاره انتخاب کړی، هدف مو څه ده، تاسو په شیه کې نه یاستئ، د تاسو سره په دې باره کې موږ سلام مشوره کوو. غواړي چې دې ته قناعت ورکړي، وروسته سعودي او ترکیه ته هم قناعت ورکړي چې موږ د تاسو په تا باندې اعتماد لرو، دغه دفتر چې په قطر کې انتخاب شوی ضرورتونه دا و چې د پاکستان د مقناطیسی ساحه نه یو لرې وي، بیا نه هلته په قطر کې تاسو معلوم ده د امریکایانو پایګاهی نظامي دي، هلته د سلفیانو مطرح ده، هلته د الجزیره تلویزیون مطرح ده. یعنی غواړي چې هغه کړکیچن موضوع چې په دې دفتر کې ایجاد شوی هغه خامخا یو نوکي حل شي، یعنی اعتماد به حاصل کړي یوازې د افغانستان نه بلکې د مملکتونو یعنی ترکیه او
سعیدی صاحب، تاسو د پاکستان نوم واخیست. د راپورونو کې د ګروسمن د سفر په اړه نه دی ویل شوی چې دی به پاکستان ته هم سفر وکړي کنه. پاکستان هم د افغانستان کې د سولې په پروسه کې یو مهم لوبغاړی دی. دغه راز د فرانسې خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې پاکستان افغانستان ته ویلي چې غواړي له کابل له حکومت سره د سولې خبرې بیرته پیل کړي. د سولې دغه خبرې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته په ټپه درېدلې دي. څه فکر کوئ چې آیا ګروسمن به پاکستان ته هم سفر وکړي او د پاکستان رول تاسو څنګه ارزوئ د قطر د دفتر د پرانستلو او د امریکا او د طالبان ترمنځ د خبرو په اړه؟
زما باور دا ده چې پاکستان نن، یعنی نن چې دوشنبه ورځ دي، څو ورځې کېږي چې په خپل حالاتو کې اخته دي، د پاکستان حالات د اطمینان وړ نه دي. امریکایان یعنی ګروسمن د دې سفر نه احتیاط کوي، د پاکستان نه سفر نه کوي، د دې لپاره چې امکان لري چې ملکي حکومت چې په پاکستان کې له منځه لاړ شي یا کودتای نظامي وسي چې نه سیاحت دغل انتخابات زودرس به وسي. نن تاسو ته معلوم ده چې امکانات شته چې هایکو یا محکمه د حکومت ملکي په ضد کې به مصوبه صادر کړي، یا حداقل به صدر اعظم په پارلمان کې رای اعتماد باندې مواجه سي. په دې حالت کې امریکایان غواړي چې ځان د پاکستان یو لوکي لري وساتي. یعنی نن چې ګروسمن په پاکستان کې لاړ شي، پاکستان هر حالت وسي بیا نه د امریکایانو په غواړي کې ولوږي. زه فکر نه کوم چې نن یا سبا ګروسمن په پاکستان کې سفر وکړي. د پاکستان حالت هغه کړکیچن حالت چې ده، چې نوکي روشني چې وروسته خامخا امریکایان د پاکستان سره هم تماس نیسي. اما زما باور دا ده چې امریکایان د پاکستان د فوج سره تماس لري، اما نه له ملکی حکومت سره.
سعیدی صاحب، تاسو چې د پاکستان اوضاع له نږدې څاري، د یوې بلې موضوع په ارتباط غواړم ستاسو نظر واخلم. د پاکستاني طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې حکیم الله مسعود په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. څه فکر کوئ د هغه د وژل کېدو نه پاکستاني چارواکو خبره، نه پاکستاني چارواکو تایید کړې، نه استخباراتي چارواکو، او نه هم نورو دغه موضوع داسې ګونګه ده، او نه هم خبریالان دغه د هغه وژنه تاییدوي؟ خو بل لور ته سرچینې وایي چې د طالبانو ترمنځ له مکالمو داسې ښکاري چې حکیم الله مسعود وژل شوی دی.
تاسو معلوم ده چې دوه درې کاله مخکې چې بل مسعود چې مشر و چې مړ شو، څو ورځې همداسې پاتې شو، وروسته زما باور دا ده چې د ولی الرحمن او د حکیم الله مسعود په منځ کې مخالفتونه شته. په دې وختو کې د امریکایانو تیاره هم بی پیلوټه تیاری پرواز کړی و. دا تر ابهامه پورې وي، تر اوسه کوم موثق منبع موثق منبع دا تایید نه دی کړی. یو روزنامه نگار لیکلی چې داسې معلومیږي چې دی مړ شوی ولې تر اوسه د پاکستان پاکستاني نور ځای تایید نه دی کړی. اما زما شخصي باور دا ده چې حتما کوم شی پکې شته، کوم شی پکې شته. مخصوصا په یو هفته مخکې د ولی الرحمن او د حکیم الله مسعود په منځ کې سخت مخالفتونه هم و اشکاره و. بیا نو دوه ورځې مخکې چې په دایره اسماعیل خان کې جنګ وسو، د دوه ډلو تپلو په منځ کې هم دا جنګ و. زه داسې فکر کوم موثق نه شم کولی چې دا قد لري که نه لري.
سعیدی صاحب، له تاسو نه مننه. د پاکستان د وروستیو سیاسي حالاتو په اړه نورې پوښتنې هم وي، خو متاسفانه خپرونې ته وخت نه لرو. خای په نورو خپرونو کې به دا موضوع تاسو سره وڅېړل. تاسو نه یوه دنیا مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې افغانستان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته د امریکا د خاص استازي مارک ګروسمن د سفر د غراز د پاکستان د وروستیو حالاتو په اړه خپل نظر سره شریکاو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د کابل چاپی خبرونو او رسپانو هم تر ډیره مطالب د سولې موضوع ته ځانګړي کړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د رسپانو او خبرونو ته کتنه کړي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن هم د خپل بحث زیاته برخه د سولې د روانو هڅو په اړه د بیلابیلو لورو نظرونو ته ځانګړي کړي. ویسا خپلواک ورسپانه لیکلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د شتو ستونزو د هواري زمینه برابره کړي. ورسپانه وړاندې د طالبانو د یو پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلی چې افغان دولت باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي او د خبرو دویم پړاو ته انتظار وباسي. ورسپانه لیکلی چې ملا ضعیف که څه هم په سیمه کې د پاکستان اغېز تاییدوي، خو وایي که د افغانستان ستونزه د افغانانو له نظره حل نشي نو بل څوک نه شي حل کولی. هیواد دولتي ورسپانې بیا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت مشري او خوښه ضروري بللې او لیکلې چې له دې پرته به د هڅې کومه ګټه ونه لري. ورسپانې وړاندې د سولې د عالي شورا خبرداري ته په اشاره لیکلې که د هڅې د افغان حکومت د ښکېلتیا پرته پر مخ بوتلی شي نو پایلې به یو بل کړکېچ وي. خدمتګر نه دولتي ورسپانې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو تر شا د امریکا اهدافو ته کتنه کړې او لیکلی چې د دې خبرو یو اساسي هدف له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بریالي وتلو د زمینه برابرول دي. ورسپانه لیکي چې بارک اوباما ته له بوش نه د عراق او افغانستان جګړه په میراث کې پاتې او اوباما وکړه شول چې له عراق د امریکایي سرتیرو د با عزت وتلو زمینه برابره کړي. خو ورسپانه د یوې امریکایي کالم لیکونکي ټرټي روبن په حواله د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بریا په اړه شک څرګند کړی. ورسپانه لیکي چې میرمن روبن د طالبانو په وړاندې د امریکا پوځي بریا هم تر پوښتنې لاندې راوستلې او لیکلی چې د دې یو اساسي علت دا ده چې پاکستان نه غواړي په خپله خاوره کې د طالبانو پټن ځایونه له منځه یوسي. ملي باور نه دولت ورسپانه بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو ته په اشاره لیکلی چې طالبان په دې خبرو کې د افغانستان د ستونزې په نړیوال اړخ خبرې کوي چې د افغان دولت په واک کې نه ده. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د روانې ستونزې د بهرني اړخ له حل پرته د کورني اړخ حل ته هڅې کومه حتمي نتیجه نشي لرلی. ورسپانه لیکلی چې په روانو خبرو کې به ځینو برخو کې نسبي موافقې هم ترلاسه شوې چې پکې په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر پرانستل او د بندیانو تبادله هم شامله ده. سرنوشت عدالت ورسپانه بیا د ځینو کتونکو نظرونه راخستي چې په قطر کې روانو خبرو ته د شک په سترګه ګوري. ورسپانه لیکي چې اوباما له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی نه ده او د دې خبرو یوازینی هدف دا دی چې له تروریزم سره په مبارزه کې ځان بریالی وښي او د امریکا راتلونکي انتخابات وګټي. ورسپانه دا هم لیکلی چې امریکا غواړي د سولې د خبرو په دې بهیر سره په افغانستان کې خپلې لاسته راوړنې خوندي کړي. محور نه دلته ورسپانه بیا د سولې د هڅو په وړاندې د افغانستان کورني شرایط یو کنګل ته ورته بللې. ورسپانه لیکي چې طالبان د دې لپاره چې دولت د شمالي ټلوالې په لاس کې ده له هغې سره د خبرو اړتیا نه ویني، خو د شمال ټلواله بیا وایي چې له طالبانو سره د تسلیم شو جنګیالیو په سر چلند وشي. ورسپانه دا ویره څرګنده کړه که امریکا د ستونزې په داخلي اړخ کارونه کړي نو د دواړو لورو دریځونه په باطن کې تیاره دي چې د مشارکت او پخلاینې چانس پکې نشته.
د
د افغانستان د وزارتونو لخوا د پراختیا بودیجه د کم مصرفېدو په اړه د ازادي راډیو د راپورونو په لړۍ کې دا ځل د لوړو زده کړو وزارت انتخاب شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي په روان هجري لمریز کال کې 21% پراختیا بودیجه لګولې ده. د وزارت سږ کال څه باندې 40 میلیونه ډالر پراختیا بودیجه ورکړل شوې وه. دا چې ولې د لوړو زده کړو وزارت 21% بودیجه لګولې او لاملونه یې څه دي، دا به له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د تدارکاتو په بهیر کې ستونزې او د بودیجې په منظورېدو کې ځنډ هغه عوامل دي چې له امله یې دغه وزارت خپل پراختیایي بودیجه کمه لګولې. د لوړو زده کړو وزارت د پلان رئیس عبدالمنیر مهروار ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې ورته 40 میلیونه 520 زره ډالره پراختیایي بودیجه ورکړل شوې وه چې دوی تر اوسه 21% لګولې ده. دا چې د لوړو زده کړو وزارت د پراختیایي بودیجې د کم لګولو نور لاملونه څه دي، دا به د ښاغلي مهروار لخلې واورو.
40 میلیونه 520 زره ډالره د جملې څخه موږ تقریبا 40 میلیونه 320 زره ډالر مصرف کړي، تقریبا 21% کې. عوامل خو ډېر ده، خو یو خو د تدارکاتي قانون ستونزې لري چې اوس یې ډېر دوامدار کېږي. بل عامل د بودیجی نه وخت رسیدل دي. بل عامل د دې ساختمانی پروژه اکثرا طرح ډیزاین ډیر مهم ده. تستحق لري مثلا طرح ډیزاین کیږي پک میاشتې و میاشتې قاطه میاشتې د دوام کې.
له دې وړاندې د مالی وزارت ویلي چې د تدارکاتو په قانون کې باید ځینې پیچلتیاوي موجود وي، هغه د دې لپاره چې ورڅخه نه وړه ګټه پورته نشي. لوړو زده کړو وزارت په روان 2019 کال کې 23 پروژې درلودې چې په هغو کې د وړتیاو د لوړېدو او د ځینو پوهنتونونو ساختماني پروژې شامل دي. د وزارت د چارواکو په خبره د دې پروژو له ډلې څخه 8 پروژې چې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د ودانیو جوړول و بشپړې شوې دي، خو د وړتیاو د لوړېدو پروژه بیا اوږدمهاله ده او هر کال د پوهنتونونو یو شمېر استادان او محصلان پکې د زده کړو لپاره بهر ته لیږل کیږي. د لوړو زده کړو وزارت د پراختیایي بودیجې له مصرف څخه د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم خوښ نه دي او په دې اړه غوسه ښکاري. په ولسي جرګه کې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون مشر کمال ناصر اصولي وایي که چیرې دغه وزارت پیسې په لاس کې ولري او مصرف کړي نه وي، په وړاندې به یې جدي اقدام وکړي.
وکیل صاحبانو تازه د تصمیم نیولی ده چې هغه وزارتخانې چې د 50% ټیټه بودیجه مصرف کړې وي، انشاءالله چې موږ به استیضاح ته راغواړو او دوی به کورونو ته لیږو. وروسته د رخصتیو به موږ په ډېر جرأت سره د افغانستان خلکو ته ووایو چې موږ د لوړو زده کړو وزارت همدا ډول د معارف وزارت په ډېر جرأت سره به موږ دغه وزیران راغواړو. وکیل صاحبانو ته که د دوی ځوابونه د قناعت ور نه وو، موږ به د استیضاح غوښتنه کوو. هغه مسله چې دوی یادوي چې بودیجه د ځنډ سره موږ ته منظوره شوې ده د ولسي جرګې نه راغلې ده، هغه موږ منو، مګر همدا هغې دپاره موږ فیصدي جدا کوو. دا معنی نه لري چې 50% بودیجه دوی مصرف نه کړي.
ښاغلی اصولي وایي د بودیجې د تصویبېدو ځنډ د بودیجې په کم مصرفېدو کوم اغېز نه لري. په یو شمېر ولایتونو کې د پوهنتونونو نشتوالی، په پوهنتونونو کې د ودانیو کمښت، په پوهنتونونو کې د ټیټو وړتیاو موجودیت او د مسلکي استادانو نشتون هغه څه دي چې د هیواد محصلین ورڅخه شکایت کوي. درې تنه محصلینو ازادي راډیو ته لوړو زده کړو وزارت څخه داسې شکایت وکړ.
نن مې نقیب الله ده، مونږ کرونا ځنډې کې تر ډېره وخته یو کار چې په 5 منټه کې کیږي هغه مونږ ته څو ورځې تر صحیح نه. اصلا خبره چې کار اهل کار ته نه سپارل شوی، خلک د واسطو په زور راغلي دي، دلته مقرر شوی دي څه چې لازم دي ضرور دي. د وزارت لپاره هغه دوی سرته نشي رسولی.
ما خو مثلا پانزده انجینری بودیم در پانتون شبرخان، شرایط بر ما مساعد نبود تا درسایی را که ما میخواندیم باید پرکتیک کار کنیم، عملی کار کنیم. متاسفانه که لابراتوار در اختیار ما نبود.
نو مینورله ده ده پکته ده ولایت خیمه ده دری ورزی کی گیشی یو مکتوب میراوره ده مکتوب اگه کار مکتا نخلاصی وزارت تحصیلات عالی تر اغلا هم دقی داری نمک دیر شکایت دارو دیر دی پسا در دک
زین نور محصلین سپارکتنه کیوی چه لوڑو زکر وزارت باید خپل بودیجا ده ورتیا و پل وڑولو او دزدکون که پا زیاد جذب و لگوی. پا ورت وقت که دل وڑو زکر وزارت شمنه کوي چې د کال تر پای بعد لګول شوی بودیجې فیصدي 40% ته ورسوي. د دغه وزارت د پلان رئیس عبدالمنیر مهروار څخه مو پوښتل چې ولې له 40% څخه زیاته بودیجه نشي لګولی. نو موري په اړه وویل
به خاطر ازي کې منه مې خپل تعهد بتم کې فردا
زنه غواړم داسې شمنه وکړم چې سبا پکې پاتې راشم. ما چې کوم ارزونه کړې او ادارو ته مې سپارلې و به کولای شو چې د کال تر پای پورې 40% بودیجه ولګو.
خو د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون مشر کمال ناصر اصولي د بودیجې دغه مصرف د قناعت وړ نه بولي.
د بودیجه دوی مصرف کړې ده دا موږ ته کاملا د قبول وړ نه ده. موږ کولای شو په دغه بودیجه د کترونو په روزلو، دغه بودیجه د محصلینو په لیږلو، د ځوانانو په لیږلو بهر ته مصرف کاندو. په دوهم پړاو کې په ځینو ولایت کې پوهنتونونه موږ نه لرو، او په ځینو ولایت پوهنتونونه لرو کافي تعمیرات نه لرو، لابراتوارونه نه لرو، موږ کترونه هم دا ډول نه لرو. بس موږ کولای شو چې په دغه ټولو اړخونو کې دغه بودیجه مصرف کاندو.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي دوی اختیاري او غیر اختیاري بودیجه په لاس کې لري. اختیاري بودیجه هغه ده چې د مالیه وزارت لخوا ورکول کیږي، او غیر اختیاري هغه بودیجه ته ویل کیږي چې د مرسته کوونکو لخوا دغه وزارت ته ورکول شوی ده. د وزارت چارواکي وایي چې دوی له غیر اختیاري بودیجې څخه هم مصرف کړي، او کله اختیاري بودیجې سره یو ځای شي د مصرف فیصدي 25 ته رسیږي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې د لګولو د څرنګوالي د لړیو په ترڅ کې مو دا ځل د لوړو زده کړو د وزارت د پراختیایي بودیجې په اړه تفصیلي راپور واورید. د وزارت هم لکه د نورو وزارتونو په څیر خپله پراختیایي بودیجه په بشپړه توګه نه ده لګولې. د وزارت سږ کال څه باندې 40 میلیونه ډالر پراختیایي بودیجه ورکړل شوې وه چې د دې بودیجې یوازې په 30 باندې شپېته لګولې ده. له بلې خوا مو واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي دي چې د هغو وزارتونو مسؤلین به د ولسی جرګې ته وروغواړي چې د پراختیایي بودیجې په سلو کې څه کمه 50 لګولې ده. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي، بیا به هم اسدالله لودین ته وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکي واوروي.
ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی مارک ګروسمن به سر لنن څخه افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو ته یو سفر پیل کړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې نن به د دغه ولایت په 12 ولسوالیو کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال بهیر پلی شي. ټاکل شوی د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د هیواد زندانونو د وضعیت په اړه روانه میاشت یو راپور وړاندې کړي. د پاکستان سره محکمه نن په غونډه کې د هیواد د ملکی حکومت لانجه سیړي. ټاکل شوی د هیواد سره محکمه په غونډه کې د ولسمشر آصف علي زرداري او د یو شمېر وکیلانو د اداري فساد د دوسیو مسأله راپور تکړي. د پاکستاني طالبانو یو ویان هغه دا ویرت کړي چې ګواکې د دې ډلې مشر حکیم الله مسعود د وی امریکایي بي پلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. ایران پرون تایید کړ چې د هرمز تنګې د مسلې په اړه د امریکا له متحده ایالاتونو څخه یو پیغام ترلاسه کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رامین مهمان پرست وویل چې تهران د غلیک مطالعه کړې او که اړتیا یې ولیدل شي نو ځواب به ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران یوې محکمې د ایران د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار د هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله خمینایي ته د سپکاوي په جرم په یو کال بند محکوم کړی دی. او د قزاقستان د پرونی پارلمان انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایوف په مشرۍ د واکمن روتان له ګوند سره به دوه نور ګوندونه هم پارلمان ته لاره پیدا کړي.
ازادي راډیو او ریډیو خبرونه په سر کې موویل چې دوهمه نیمایي دو اونیزو پروګرامونو ته ځای شوې ده. جون پښيبو کې او تاندې څنګه یې پروګرامونه چې یو په بل پسې به واوري. د غرازم په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې د ورستوي واورو د ورختونو په باب او د غراز د راپورټ شوو ستونزو په باب هم راپورونه درلودل، خو د وخت کمښت لپاره له پلاوه ورته وخت پاتې نشو. په نورو خبرونو کې دا موضوع تعقیب و. خو لومړی جون پښيبو کې پروګرام واوري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی ومان نیاسای.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. پخوا چې د اوس خوندې درونولو او تنویر سهولتونه نه وو، خلکو به خپلې خونې څنګه رونولې؟ د نن خپرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وږمه رشیدي به یې درته وړاندې کړو.
دیوے لرتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے.
عزت منو اوریدون کو لرغونو انسانانو به اور ته د تقدس په سترګه کتل. دوی په دې باور و چې د ځمکې پر مخ څلور عنصره ډېر اهمیت لري، اور، اوبه، باد او خاوره. خو په دغو څلورو کې بیا هم دوی اور تر نورو غوره باله. د اور تر کشف مخکې یوازې لمر و چې انسانانو به د نور او حرارت په خاطر ګټه ورنه اخیسته. که بل لمر نه و، د دوی ګذاره به له تیارې او یخنۍ سره ګرانه وه. چې اور کشف شو، بیا دا هڅې روانې وې چې څنګه دوامداره او ښه اور ساتلی او بلولی شي. دوی مختلفې تجربې وکړې او ورو ورو په دې پوه شول چې ځینې توکي تیز یا تر نورو دوامداره اور لري. په تیره چې د ښکار د غوښو وازګې ولیدې چې د غوړو څاڅکی د اور لمبې تازه کوي. همداسې غرني غوړ لرګي وازمویل چې ښې شغلې لري. ورو ورو د لرغوني انسان دغو تجربو د پلیتو رغولو ته لار هواره کړه او په 1300 عیسوي کال په انګلستان کې پلیتي څراغونه تولید شول. په پیل کې به حیواني غوړي پکې سوځېدل، بیا سوکه سوکه د نورو غوړو کارونه هم عامه شوه. دا چې په افغانستان کې پخوا خلکو له تیاري سره څه چل کاوه او څنګه به یې خپلې خونې رونولې، دا به د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سرمحقق حبیب الله رفیع راته ووایي.
په کلیو کې معمولا د ځینو بوټو او لرګیو نه کار اخیستل شوی. زما په خپله یاد دي، زموږ په کلي کې یو بوټی دی، سسی ورته وایي، نازک بوټی دی، مابین یې نرم دی، څه غوړ لري، دغه به ولګوه او داسې کوږ به ایښی و، دا به پسې لګې، دا څو بچې ختم شو. او په پکتیا کې دا د ځینو ونو فلوزه منځ او دغه نور لرګي دغو نه د دې هغه دپاره کار اخیستل کېده، د رڼا دپاره، د چراغ دپاره. نو دا د پخوا نه ده، د شړشمو تیل و، او د دې دپاره دوی ډیوې جوړولې، د خاورې نه داسې وړکی جامګی چې دی به دلته څوښکی درلود، او دلته به د پختې پلته یا د یو بل شي پلته به پکې ایښي و، دا به په دې غوړو کې و، دې ته به اور ورته کړی و، دا به بلېدله. او د دې دپاره به چراغ ځایونه و په دې هغه کې، په کورونو کې به داسې یو ځای ورته هغه کړی و، دا ډیوا پلته ایښودل کېدله. ډېرې لرغوني ودانۍ سوونه کاله عمر لري، د ډیوې او د هغه ځای پکې شته. وروسته بیا ډیوټونه به جوړول، د لرګي او د مسو نه، دا به داسې بېلې بېلې پوړۍ درلودې، هغه به کار ته پورته کېدلې، او په دې به دا ډیوا ایښودله، دې ته به ډیوټ وي. ښایسته ګلونه به پکې وو، او په هغو کې به غمي ایښي وو. خصوصا په غزني کې په غور سرپټي بازار کې دا شیان ډېر جوړېدل.
تر دې وروسته بیا خلکو شیطان څراغونه هم جوړ کړل. دا چې دا څراغونه څه ډول و، ولې شیطان څراغ باله، د خلکو ترمنځ د الادین څراغ په اړه کومه کیسه مشهوره ده، ښاغلی رفیع به راته ووایي.
شیطان چراغ د هغه په اساس ورته وایي. هغه د الادین چراغ څه دی چې هغه شیطان پې حاضري، هغه همداسې یو شکل لري، تصور یې په فولکلور کې په مغه شکل دی، په بوتلو کې جوړېدل. د بوتلو سر به ورته سوری کړو، د واړه واړه بوتل په دې کې به پلته کېښوده، دا به لګول. ډېرې فولکلوري کیسې په دې ولاړې دي چې یو غریب سړی ځي په یوه شهزادګۍ مین کېږي، او بیا پاچا په هغو باندې شرطونه ږدي، او دی بالاخره د الادین چراغ پیدا کوي، او هغه راغواړي او هغو ته امر کوي ماته ماڼۍ جوړه کړه. هغه داسې ماڼۍ جوړوي چې پاچا یې نه لري، بیا پاچا خپله لور ورکوي. نو دا ډول کیسې ډېرې زیاتې دي چې د الادین د چراغ سره تړلې دي.
د ښاغلي رفیع په وینا وروسته بیا داریکاین او لمپې څراغونه هم رواج شول.
بیا وروسته د هندوستان نه چراغونه راغلل، مثلا شیشه یي چراغونه، الکاین او دغه لمپې. دا تقریبا 150 کاله عمر لري، حتی تر دې زیات. او دا ډیوې او ډیوټ هم هغه د غزنویانو د وخت نه دی، تیموریانو د وخت نه، دا جوړ شوي دي، او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې کار ترې اخیستل شوی.
د غزنی اوسیدونکی جمعه ګل وایي چې تر څراغونو وروسته ګیسونه راووتل، چې رڼا یې د الکاین او لمپې تر څراغونو څو برابره ډېره وه.
ډیر کم گیسونه به ووس هغو کې موږ هم گیس درلود. خاص میلمانه سي برالو، ډیر معتبره میلمانه سي برالو، موږ ډیر واړه لیکان. نو بیا بس دا گیس لګیدل و، د گیس خونو خاص زیړ رڼا ده، فرق لري د گیس رڼا. تر کړکیو سي بدا د گیس رڼا دي باندې راوتل و، د نن خونه ورته موږ کوچنی و. دا به ډیر جالب و، دا دم تر اوسه په یاد هغه رڼا.
قاری محمد انور د جوجان اوسیدونکی دی. دی وایي چې موږ به په خواله خونو د باندې مشرونه هم بلول، او پراخه سیمه به مو پرې رڼا وله.
وختای سابقه ما کلانو پدر ما
هو وختلو کې می چپلار کیسه کوله په لوی میلمستیا او ودونو میلو کې به خلکو له کورونو دی باندې مشالونه بلول البته مونږ مشال نه بولو یغ چوب ورته وایو دا به په ځینو سیمو کې د چنار د ونو له پاټ څخه جوړېدل دوه متره پاټ به یې د چنار له ونې ویست بیا به یې په هغې کې ټوکر ځای په ځای کړ تیل به یې پرې واچول په مدار مدار به سوځېده او په ځینو سیمو کې به خلکو غوړینو لرګیو ته ور اچاوه مونږ ترکمنان یو په مونږ کې د غېږیستلو رواج هم سته او دا میله به که د شپې په مخه جوړېده نو معمولا به په هرتو میدانونو کې وه دغو میلو ته به هم خلکو مشالونه لګول
نه پوهیږم په هغو سیمو کې چې سارو کال به واورو پوهلی وې او یا به یې ځنګلونه نه لرل خلکو به اور په څه بلوه دا به د افغانستان د علومو اکاډمي بل غړی ښاغلی عبدالرئیس علینی راته وایي
نو هغو خلک چې کله کباب پخو و دا وازده سوځېدله لمبه یې کوله نو دوی به دا وازده واخیستله په داسې یو لرګي کې به یې وټومبله چې هغه لرګی به ښه اور به یې نه اخیسته نو هغه کې به یې دا وټومبله په سر کې او دې ته به یې اور ورته کړ نو بیا به د شپې په ډېر لارو ډېر ځای پورې په روښنایي باندې ګرځېدل را ګرځېدل بیا وروسته یې نورې لارې چارې په دې کې تجربه زیاتېدله د وخت په تېرېدو سره نو بیا اسکیموګانو یا د شمال قطب خلکو له دې وازدو نه اول موم جوړ کړ او له موم نه بیا وروسته په قالبونو کې اچول هغې نه به شمی جوړولی زمون په بازارونو کې اوس هم خرسي کې شمی عاشقان او شاعران ځان لپاره په میز لګوي او سوګي له مجبورین نه د کور د روخانه کولو لپاره ګټه ترې نه اخلي
د کاغلی الینی په وینا په ځینو سیمو کې د یو ډول ژویونه هم د رڼا په خاطر استفاده کیږي رڼا اوریدونکو ما خو تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي و به ورو چې دا څه ډول ژوي دي او څنګه رڼا کوي
په ځینو استوایی ګرمو منطقو کې هلته ځینې حشرات ژوند کوي مونږ په هیواد کې هم سته چې شپې له خوا نه روښنایي تولیدوي دا حشرات په مختلفو موخو یعنی د ځان دفاع لپاره یا د ښکار پیدا کولو لپاره یا د لارې پیدا کولو لپاره یا د ځان د ګرمولو لپاره له خپل بدن نه وخت په وخت فاسفورس خاص ترکیب له ځان نه خارجوي او دا د اکسیجن په موجودیت کې روښنایي تولیدوي چې زمونږ په هیواد کې هم دلته ډېر زیات مشهور دي شپې له خوا نه پرواز کوي الوزي او ځینې په ځمکه باندې د چینجی په شکل باندې ښکاری چې سړی فکر کوي د سګرټ ګل پروت ده په هرې منطقو کې دا به خلکو راټولول او یو شیشې لوخي کې نو بیا به د شپې له خوا نه خرنا کول او سړی په لار باندې سیسو دی نه ګټه اخیستل دي اوس هم مروج دی د هندوستان ځینې ځنګلونو کې یا په انډونیسیا او ملایشیا کې د ځایونو کې خلک ترې کار اخلي ماتور خلک هم دې نه کار اخلي موږ ورته اور بلکی وایو
راځي وبا ورو چې کوچیانو په پخوا خپل کېږدي څنګه رونولې او اوس یې څه حال دی
زه حاجی اشرف نیازی کوچایم د پلار او د نیکه په وخت کې به د کوچانو سپینګرو چې قصې کولې د دغه یزینا یا د چراغ نه یا په اصطلاح په پارسی کې چراغ چوب نه د خلکو به د دغه نه استفاده کوله او بیا دغه نه ورسته د خلکو د تجربې په اساس باندې د دین یو قسم مواد جوړ کړل چې هغه ته زرنه وایي بیا به دغه زرنه د خلکو راوړل په دې مرکب باندې به د ما په یاداش باندې په دې کلو کې خرڅول او د خلکو به بیا یو قسم خوري جوړ کړي او په خوا به د نه جوړېده د چې چوخته بلاره لکه د اوبو په دې چوخته کې بیا یو پلیته غوندې جوړه کړه د ټوکرو نه بیا به د زرنه په دې کنډولي کې واچول او بیا به دغه پلیته کې واچوله د دې پلیته نه به استفاده کوله بیا ختم سو بیا یو قسم ډیوه به موږ ورته ویلې د پاکستان کې جوړې دي وړکۍ لاس ته به ملاره لکه د چاینا کې بیا به د دغه نه استفاده کوله د دین ورسته بیا د الکاین راووت اوس خو صاحب په پښتو کې متل د ویب ساده و کې بخمل یم کوچان خو سپنګ می ته ختلې د خیر سره خو میګه نو تللی دي کوچان اوس اکثرا په دې دشتو کې شمسي دي د دوبۍ نه او د سعودي نه دغه شمسي راولي دي اول دي شمسو نه استفاده کوي ټلیفون بیا ورته کوي او یو دوه ګروپ ورته لګولي په خیمه کې
لکه خلی چې مګل څخه وه د غنی نسواری د چراغونو کیسه هم وورو چې چا انعام ورکړی وو
د کابل د چوکو د پل خشتي او دغه صاحب خو د چرچتی په نامه یادیده په دې کې وای یو دکاندار و دی غنی نسواری په نامه دی وای ډیر شیک سړی وو او دکان به ډیر لوک ساتل دکان به په قالینو فرش وو او دکان به مخام مخصوصن چراغان وو او کنری وبم فکر زده دی د خاص سلیقه درلوده د پخوانی پچم به وای ګرځیدو دی شپې به کله کله راوته د بازار ته راتلو دا د حبیب الله خان زمانه ده وای په دې زمانه کې وخت امیر حبیب الله خان بازار ته راوتلی ده او د دې سړي دوکان ته سپیکر سوی ده دا چون ډېر جالبه دوکان ورګرځېدلی وو نو چې ورګرځېدلی دی بیا یې له ده پوښتنه کړې وسي ځان معرفي که څوک یې ته بیا دې سړي وایي فیل به دیا په شعر کې جواب ورکړی وسي به ظاهر طلا به باطن مسم غنی نام دارم ولی مفلسم دنو پاچا ډېر خوشاله سوی وو او خندلی وو بیا یې ده ته یو څو قبلي بخشش ورکړی
د لوګر اوسیدونکو واسخان براته وایي چې اوس خلک په کلیو کې خپلې خونې څنګه رونوي
خو وخت و کورو کې لالټین یا رکین دا لګیدو او باز کور د بسره یب جیسو یو لو جنراتور به واخص هغه به د برکونو کورو ته سر ورکبل مګر وسیده د شمسی و دې د عربستان هم راځي له دوبی هم راځي د پاکستان په افغانستان کې ډیر پیدا کیږي هغه ته خلک ډیر خوشاله دي چې دوی لري نه تافون لري
محمد اسماعیل د کابل په ښار کې شمسی څراغونه خرڅوي. شمسی څراغونه د لمر په انرژي جوړیږي و به ورو چې نرخونه څنګه دي او کله چې وریځ وي دا څراغونه د لمر انرژي ذخیره کولی شي که یا
خوشبختانه د وطن مو مردم
لنی کمرغه د لرو پرتو سیمو خلک اوس ډیر له شمسی یا سولر سیستم څخه ګټه اخلي. دا سیستم چاپیریال ته هم تاوان لري او په اقتصادي لحاظ هم ښه دی. کله چې وریځ وي دا سیستم نیم یعنی 50% کار کوي. نرخونه په سولر پنل پورې تړلې دي. 15 واټه، 10 واټه، 12 واټه، هر څومره چې پنل لوی وي نرخ یې هم ګران وي. لمونږ سره لا 500 افغانۍ نیولې تر 5000 پورې هندي، چینایي او وطني سولرونه شته. تر ټولو ګران بیا شمسی یا سولرونه زمونږ خپل وطني سولرونه دي. نرخ یې په دې خاطر لوړ دی چې خام مواد یې ټوله بهر راځي.
نور محمد د کابل پانتیک فروشی کوڅه کې پخوانی څراغونه خرڅوي. لده په وورو چې څو ډول څراغونه لري.
چراغ چندین رقم است. چراغ علاءالدین میگن.
لما سره په دکان کې څو ډول څراغونه شته. دغه ته د علاءالدین څراغ وایي. شرشم تیل پکې اچول کیږي، وړه پلیته لري، البته دا هم څو ډول دي. ډیرې لزیړو رغيږي او یو ډول دا څراغونه دي. دته هفت جوش وایي. د دغه دوه نرخونه 1500 افغانۍ دي. دغه بل څراغ ته و سوشکې څراغ وایي. دا شپک پلیته خوري تر علاءالدین یو څه غټ دی. نرخ یې 1500 افغانۍ دی. یو ډول سراغونه مترددغو لوی دی چې 50 سانتی لوړوالی لري او دا به په خوښتمنو خلکو کارول. دا هم د زیړو دی. زینې دوه پلیتې خوري او زینې یوه. دا ګران دی. وړوکې 15000 افغانۍ او لوی 10000 افغانۍ قیمت لري. نور نو په خوانی هریکینونه هم لرم چې 200 افغانۍ قیمت دی. لمپی هم لرم وطنی، روسی او ایرانی چې مختلف نرخونه لري.
قدر منو اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه. کومو د ازادۍ راډیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 یا 1. په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، او کومو له پېښوره لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 304 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بس یاو پیزاتو سی
تاندی چانگی
دزوانانو خپرونا
جوڑون کئی نورگل شفاق.
السلام علیکم ملګرو، جوړ تازه تکړه په خیر. نورګل شفق
او وګمر شیدې مو تاندې څنګه ته هر کله کوي.
هو خیران وای چې لور خطیرې او به او لیندې وتلې غشې بیرته نه راګرځي.
خو وخت هم د چل هاز نه کوي. که څوک خاندې او کژړی د خپل مزل کوي او تیریږي.
هو وګمه خو دا ډېرې یاد خاطرات په لیکلو سره د خپل ژوند ځینی شیبې ژوندې ساتلې او لور کې دوی ژغورلې شو.
ګران ځوانانو، د تاندې څنګه په نننې خبرونه کې مو د خاطرات لیکلو په اړه ځینی ځوانان غږولي
او سندره هم سره
چرخ زرت دیگمو کنا زرگی دیرا ورے گمو کنا.
وګمه دا انسان فطرت داسې دی کنه چې تل هغه څه غواړي چې یا له لاسه ورکړي او یا هم په لاس کې نشته.
ریښتیا هم موږ تاسې ځوانان یو، خې کله کله مو زړه غواړي چې بیرته ماشومان شي وي.
هو ولې نه، خو داسې څه له خوبونو پرته په ویخه ممکن نه دي کنه. څه چې په ویخه ممکن دي هغه د داسې شیبو خوندې کول دي.
ریښتیا هم شفق صاحب، چې د دایره یا د خاطرات لیکلو سره که یو خو موږ د خپل ژوند هر شیبه خوندې کولای شو،
نو بل خاطر پیړی او پیړی ځان ژوندې ساتلی شو. افغان کوال رحیم الله بشارت له پخاره حصے د خپل ژوند خاطری لیکي.
دایری یا روزنامچه تاس یو شه ده چې د خلک د خپل ژوند خاطری لیکي، نو خوبونه به کې لیکي، خپل فکرونه، خپل احساسات خپل عواطف خپل غبرګونونه د نورو خلکو سره کله کله شخړې کله د مینې پټ رازونه د تاوتریخوالي ډکې کیسې ډایري د دوست نه نږدې دوست دی ځکه چې هر انسان یو څه داسې پټ لري چې هغه ډېر نږدې دوست هم نشي ښکاره کولی یا نه غواړي چې ښکاره کړي خو ډایري داسې ده چې دې ته سړی هغه پټې خبرې هم کولی شي بل چې کله ته کلونه پس هغه راخلی نو بیا د هغه جون مخې ته ودرئ هو همداسې لکه هغه شیبې چې تا ځان سره ساتلی دي د نورکې نه دي
مشفق صاحب د نوري نړۍ په ځوانانو کې د ډایري لیکنې دود ښایي یوه عامه خبره وینه
هو خو افغان ځوانانو هم اوس دا دود خپل کړی دی که څوک پکې یوازې د خپل ژوند ترخې خاطرې لیکي نو څوک پکې
خپلې خوږې خاطرې او خوبونه هم لیکي
ابراهیم سنځم د پکتیا ولایت تاریخ زده اوسیدونکی یم ډېرې ترخې او خوږې خاطرې لرم خو داسې یو خاص کتابچه مې نه دی ورته برابره کړې چې هغه ولیکم بس غمګینې ډېرې دي هغه خاطرې لیکم ډېرې خوشاله کوونکې نه دي
زما نوم زکیه ده د هلمند ولایت څخه یم خاطرات کتابچه کې شخصا ما خپل کوم څه چې ماته ډېر دردونکي دي هغه مې لیکلې دي او کوم څه چې زما ژوند کې ډېر بدلونونه راوستي دي هغه مې لیکلې دي او ډېر خوشالهونکي ټکي مې پکې لیکلې دي ژوند تیریږي بیرته راګرځي نه ډایري څوک نه پرېږدي ودی خبرې ته چې تیر سي بیا هیر سي
نوم حسن الله همت تر اوسه پورې مې نه دي لیکلې خو دې وروسته پورې زه غواړم چې خپل د ژوند خاطرې هغه مهمه خاطرې چې کومې دي هغه ولیکم
اگران ځوانانو د پکتیا ولایت اوسیدونکو حضرت الله پکتین وایي چې زما ژوند هم له ډیرو خوږو ترخو ډک دی په خو مې خپل خاطرات نه لیکل
خو چې کله مې د خپل ملګري ځینې خاطرې ولوستلې نو اوس مې زړه دی چې د هر کال لپاره یو ځانګړی کتابچه ولرم او خپل
خاطرات پکې ولیکم
زموږ په دفتر کې یو انجینر و نو د هغه کلنې ډایري مې ول ده په ما ډېر ښه تاثیر وکړ هغه د هرې ورځې چې هر څه کړی وو نو هغه لیکلی وو اوس په ما باندې ژوند کې داسې ډېر کارونه تیر شوي چې ما نه دي لیکلي او بیخي تاریخ هم رانه پوهېره دی خو هغه کارونه مهم وي نو اوس دې نه بعد زه باید ولیکم بیا ما دپاره یادګار پاتې کېږي
وګمه د لغمان اوسیدونکو پیغله مریم وایي چې زکه خپل ډایری لیکم نو کله او چا سره می خه کړی وی په لیکلو خوشاله یم
اړتیا هم او شفق صاحب خو کې کوم څوک خپه کړی وی څنګه
نو دا وایي چې کایو څوک می خپه کړی وی نو د ډایری لیکلو پر مهال می دی ته هڅوي چې لچا سره بد و نه کړم خبرې به وایم
هم سمه ده خبرې به وورو
زه هم ډایری لیکم فرض وکړه کوم ورځ ما نیکی کړی چا سره زه ډیر زیات خوشي احساسوم چې کله زه غلیکم او چې کوم ورځ یعنی معنا سو خفه شوی یا ایو سو می دردولی نو هغه هم زلیکم پکې زما په نظر ډایری لیکل چې د انسان په اخلاقیاتو کې ډیر ښه اثر لري انسان متوجی کوي خپل کردار ته
د ډایری یا د خپل خاطرات لیکل ډیری ګټ لري څنګه شفق صاحب هم دسته کنه
یو ساده کې یو خو ځوانان دې ته هڅوي چې هر ورځ باید یو څه وکړي او ورځ وزګار تیر نه کړي نو بل خو
په یو چا کې د لیکوالۍ هنر پیدا کوي او یو ډول تاریخ هم دی او د غټولو ترڅنګ اخلاقی ګټ هم لري
هو چې سړی تل خو او نیکی کول ته هڅوي د مریم د خبرې په تایید رحیم الله بشارت هم داسې څوي
یو اړخ د ګټ داد چې خلک د لیکلو سره مبالغه کوي زه فکر کوم چې یو څوک د لیکوالۍ کې ګوتې و هم د دې یو لوی اثر بد ډایری لیکل وی ځکه چې ډایری ته اړباسي چې یار ورست لیکل وکي یو ډول تاریخ هم دی یو بل ګټه د دې داد چې انسان او مومن غواړي خووسی نیکی خلکو ته خپل سرګند کی نو کله چې یو چا ګناهونه کړي بد کارې کړي هغه په ډایری کې لیکي د څو زل په دې فکر کوي چې والله دا خو مې خنه دي کړي حتی د سړی زړه در کوي کنه ته سړی مجبوری کی چې والله باید د دې په خلاف زخه کار وکم چې په ډایری کې ولیکم
تاسو هم دا شیبه آزادې رادیو څخه تان دي څنګه اورئ
وګمه بشاره د خپل کشرانو ورونو پاړه د خپل ډایری یو لیکل شوی پاڼه راتلولي.
څنګه
هغه ورونه چې په خوای په وګو ګرځول اوسې چپلې ور سره سمې دي او د پمرسته یو ځای ته رسیدلې دي.
نو وای ورو
دا خاطره یک شنبه ورځ ده د نومبر دریمه ده او د 1906 نوي کال ده. تا وای چې اوس دلته په کور کې د کور په حق لا باید ویم چې زمون کور په پاکستان کې جلالا کې د اظهار الله نوم امتحان واخیست. اظهار الله زما یو ورور ده چې تر سلو پورې حساب یې صحیح ولیکه او ما ورته 3 روپۍ په انعام کې هم ورکړې. تر 200 پورې د لیکلو طریقه مې وروښوده. هغه تقریبا یوه میاشت کېږي چې ښوونځي ته ځي. بدبختانه تر اوسه پورې دلته د ښوونځیو شتوالی په نشتو او اوس یو پبلک سکول جوړ شوی چې دوی مې پکې داخل کړي دي. صدیق الله په دوهم کې ده چې نن یې سبق و. دیر آر ټو سویټ ایپلز. ګورئ اظهار الله او صدیق الله زما دوه ورونو نومونه دی کې راځي. دا کم چې په دویم سند کې دا اوس د پوهنتون نه فارغ دی او هغه کم چې په لومړۍ کې داخل شوی و هغه چې دی هغه به کال له د خیره سره پوهنتون نه فارغ شي، انجینیر به شي. هغه چې دا ډایري وګوري یو خو هغوی ته په زړه پورې ده. یو وخت داسې ورکوټی وم زما سره یو ډول تړاو قوي کېږي. وایي چې زما ورور هم زما سره یو څه سخته تېره کړې. نو دا دې ته هڅېږي چې د ځان نه د کشرانو سره داسې وکړي.
ګرانو ځوانانو، رحیم الله بشارت که څه هم ډایري د خپلو پټو رازونو رازدار عملګري بولي، خو د ډایري ساتل هم یو ګران کار بولي. همداسې ده کنه؟
هو، او د څښتن له اجازه پرته لوستل یو اخلاقي جرم ګڼل دی.
د ډایري ساتل رښتیا هم ډیر زیات ګران کار دی، ځکه چې ستا چاپیره چې کوم خلک دي هغه سخت غواړي چې ستا په ژوند باندې پوه شي. خو د دې لپاره طریقې شته چې سړی وساتي. آنلاین ډایریانې که څوک لیکي هغه پاسورډ لري. کمپیوټر کې همدغسې ته پاسورډ ورکوي لشی او هغه پټ ساتل شي. دا سه ډایریانې خرڅیږي په بازارونو کې چې هغه وړې وړې تالې لري، خلپونه لري. په نوره دنیا کې کېدای شي چې خزه د خاون او خاون د خپلې خزه ډایری ونه لولي. البته زمونږ په وطن کې چې مونږه د ډایریانو سره او د خاطراتو سره بلدی کو یو څه وخت به و غواړي چې دغه کچې ته ورسیږو. خو اخلاقا ښه خبره نه ده چې هغه څه چې زه نه غواړم تا ته ښکاره کړم او ته غواړې د جاسوس غوندې په هغې باندې پوه شي، دا ښه خبره نه ده.
خو ځوانانو، حضرت الله پکتین بیا وایي چې ما د خپل ژوند ځینې پټ رازونه په ډایری کې د ځینو ځانګړو سمبولونو په ډول لیکلي دي چې یوازې زه پرې پوهېږم.
نه ډارېږم، خو په داسې الفاظو لیکم چې کڅوکې وم کسي بیا هغه شی شیان نه وي. لکه پرون هم زما سالګره وه، یو ډېر مسیجونه داسې خپل ډېر نږدې ملګرو راته لیکلي وو چې هغه حتی چاته نه شم خیا ځنه سمبولونه ګټه اخلم چې په هغې صرف بیا زه پوهېږم.
شفق صاحب، که مپام وي، پکتین په خپله خبره کې دا ونه ویله چې دی به خپل دا سمبولونه هم تشریح کړي که نه، او که تشریح نه کړي نو خو بیا دا راز خو همسې راز
یوازې د سره پاتې شو. ځینې کسان داسې کوي چې همدغه سمبولونه چې دوی کارولی دي دا په یوه ځانګړې پاڼه کې تشریح کوي او وروسته هماغه ډایری کېږدي چې یو وخت د دوی دغه پټو رازونو باندې هم خلکو پوهېږي. رحیم الله بشارت د یوې المانۍ نجلۍ انا فرانک او د یوې پښتنې پیغلې ملالۍ یوسفزۍ یادونه کوي چې خاطرو یې نړۍ حیرانه کړه.
لومړنۍ پښتنه نجلۍ وه چې هغې په ډایري لیکلو باندې هم یوه جایزه ترلاسه کړه او دومره مشهوره شوه. بله انا فرانک یوه جنۍ وه چې د غالبان چې په دویم نړیوال جنګ کې خپلې خاطرې چې هغه څه چې په دوی تیر شوي دي، په دوی په کورنۍ تیر شوي دي، چې یوه توره تیاره کوټه کې دوی لکه د ځناورو غوندې ژوند کړی دی. کتاب نوم دی میموریز آف ینګ گرل، د یوې ځوانې نجلۍ یادښتونه. نه دا حتی فکر کوم د شپېته ژبو نه په زیاتو ژبو وژباړل شو، یعنی دنیا کې مشهوري خاطرې دي.
شفق صاحب، بشارت ترمان کوي چې کاش د هغه پلار هم ډایري لیکلی وای چې د ده تر پیدا کېدو وړاندې د هغه د پلار ژوند څنګه وو.
هو، او وایي چې د ډایری لیکل د هر عمر لرونکو لپاره یو ګټور کار دی.
نو خبرې اورو.
هو، کاش کې زما پلار ډایري لیکلی د پخوانه چې هغه وخت چې زه نه وم پیدا شوی زما د پلار ژوند څنګه وو. دغسې دا ژوند بېلابېلو اړخونو کې سړی بوختیي او خلک کیږي په زیاده دي چې بی ځای فکر وکړو بی ځای سوچونه وکړو داخینه خلارده دا چې همدا ډایری نه هم دې سره ساتيري کی هم دې خرازدار دې هم تخپل درد ویل شي هم خپل خوشحالي سره شریکول شي هم خپل فکر شریکول شي بل فکر پراخی ځکه چې د لیکلو په وخت کې ستاډی روشیانو ته فکر کیږي ځوانانو ته بوډاګانو ته ماشومان ته خزو ته نرو ته ټول ته زباده توصیه ده چې ډایری دی ولیکي
ګران ځوانانو راځي چې د امیر عبدالرحمن خان د ژوند یو لیکل شوی خاطره وورو چې د وزیرستان په سیمه کې لیوی پیخي سره مخ شوی وو او ورپسې هم سندره ده
ما د خپلې ماتې له وخته د وزیرو تر کلا پورې هیڅ نه و خوړلی نو خپلو سپرو ته مې وویل ډېر وږی یم او پخې غوښې ته مې زړه کېږي زما ملګرو یوازې یوه روپۍ درلودله څه غوښه پیاز او غوړي پرې واخیستل د هغه ځای خلکو خاورین لوښي استعمالول خو ملګرو یو فلزي لوښی پیدا کړ کله مو چې غوښتل له دیګه خواړه راوباسو یوه سپي په دې ګمان چې ګوندې پړی د څاروي کومه کلمه ده په خوله کې ونیو او دیګ یې له پړي سره یووړ پدې خبره مو نور هم د الله جل جلاله بشپړ ځواک خپځیر ولید درې ورځې په خامه زر کسان درلودل چې په خانو یې زما د پخلی لوخي وړل خو هغه شپه مې بیا یوازې د ډوډۍ یو څنډه وخوړه او ویده شوم
پد زم داشنا دش یادگار دیرو سلیم عمران کرو تیر شا پد زم داشنا دش یادگار پد زم داشنا دش یادگار
ځوانانو که غواړئ تاندې څانګې په انټرنیټ کې پیدا کړئ نو پته یې ده www.azadiradio.com ژوند مو له خوښیو ډک او الله مو مل
ما هم ډېر مرد یار خوا کې تیر کړې سکوس پمے روگر زما بے آر یما آدھ زہر